پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. ولسمشر غنی به د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې له وسلولو طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم وینا وکړي. دا راپور د خپرونې په پیل کې اوریدلی سئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. دا خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه له فریبا ظاهر څخه خبرې.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. ولسمشر ایماني وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني به په سویس کې د اقتصادي غونډې په نړیوال اقتصادي غونډه کې له طالبانو سره د سولې خبرو په اړه هم وینا وکړي. د افغانستان ولسي جرګې د 1409 نویم مالیکال ملي بودیجه د ملي بودیجې طرحه تصویب کړه. او د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې د دې هیواد په 1400 ولایتونو کې 440 کسان د تنفسي ناروغیو په ویرو سخته سوي دي. د خبرونو تفصیل. ارګوی ولسمشر محمد اشرف غنی به په سویس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د طالبانو سره د سولې خبرو په اړه هم وینا وکړي. د ولسمشر غنی مرستیال وایي د واخان مینپال وایي چې ولسمشر به د دې غونډې په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره له ترهګرۍ سره پر مبارزې هم خبرې اترې ولري. نوموړی وایي
ولسمشر به هلته د دې ناستې ګډونوال د تروریزم سره مبارزه، تروریزم اوس د یو جدید توګه باندې مطرح دی په سیمه او په نړۍ کې. له دې سره پر مبارزه باندې به هم د هیوادونو له مشرانو او د دې ناستې له ګډونوالو سره خبرې وکړم. څنګه د سولې په برخه کې چې د سیمې همکاري د افغانستان د سولې په اړه باندې ډېره مهمه ده، د دې همکاري د راجلبولو لپاره به هم ولسمشران تاسو
په دې نړیوالې اقتصادي غونډې کې چې د سویس په داوس ښار کې کېږي د نړۍ د 112 هیوادونو مشران او نږدې 3000 استازي ګډون پکې کوي. د افغانستان ولسي جرګې د 1409 نویم مالي کال د ملي بودیجې طرحه تصویب کړه. د 1409 نویم مالي کال ملي بودیجه په ټوله کې 428 میلیارد افغانۍ ده، چې په دې کې 298 میلیارد افغانۍ پراختیا بودیجه او 109 میلیارد عادي بودیجه جوړوي. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. د افغانستان د بهرنیو چارو نوی سرپرست وزیر محمد هارون چخنصوري ویلي چې په دې وزارت کې به د اصلاحاتو اجنډا مختوري. هغه د خبره په ټویټر باندې کړې ده. چخنصوري چې تر دې مخکې په څو مهمو توقيو دندې ترسره کړې دي، پرون د ولسمشر غنی لخوا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او سیاسي معین په توګه وګمارل سو. چخنصوري په خپل ټویټ کې د بهرنیو چارو پخوانی سرپرست وزیر ادریس زمان ستایلی چې په خبره یې په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو لپاره بنسټ پوخ کړ. ادریس زمان د 2018 سم کال په اکتوبر کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال سو او د 2019 کال په اکتوبر کې د صلاح الدین رباني تر استعفا وروسته د دغه وزارت سرپرستی ولغړې سو. زمان په خپل سرپرستی کې د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د اصلاحاتو طرحې جوړې کړې وې او په مهمو کوردننه او بهرنیو ډیپلوماټیکو څوکیو کې ځینې تغییرات راوستي وو. اجرایی رئیس عبدالله چې له ولسمشر سره په ګډه ملي یووالي حکومت مخ ته وړي، وړمه ورځ د ولسمشر لخوا د ځینو نورو ګمارونو په اړه انتقاد کړی وو او ویلي وو چې خپل سری ګمارنې به هیواد د بې ثباتۍ له خطر سره مخامخ کړي. زموږ اخلاصه د راډیو ری د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د محاکمې رسمي بهیر پرون پیل سو. ټرمپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې سنا جرګه یې استیزا کوي. په پرونی جلسه کې جمهوري غوښتونکي او دیموکرات سناتورانو د قواعدو، مقرراتو او نور مسلو په اړه له یو بل سره لفظي شخړې وکړې. د سنا د اکثریت مشر مچ مکانل په سنا جرګه کې د محاکمې بهیر عادلانه او په استازو جرګه کې چې اکثریت دیموکراتان دي لومړنۍ پروسه غیر منصفانه وبلله. هغه وویل چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ وکیلانو بلاخره وخت پیدا کړ چې خپل دفاعي وړاندې کړي. په سنا کې د ډیموکراتانو د اقلیت مشر چاک شومر بیا وویل چې کوم اصول چې مکانل اعلان کړل چالبازی او د ټرمپ د ساتنې لپاره یو پوشش دی. هغه د جمهوري غوښتونکو لخوا د استیزا په پرونی بهیر کې طرحه ملي شرم وبله. د امریکا د ولسمشر د محاکمې بهیر به له یکشنبې پرته د اونۍ شپږ ورځې روان وي. د امریکا استازو جرګې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له واک څخه په ناوړه استفادې او د کانګرس په مخ کې د خنډونو په ایجادولو تورن کړ او دغه د استیزا دوسیه سنا ته واستوله. او د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې د دغه هیواد په 14 ولایتونو کې 440 کسان د تنفسي ناروغیو په ویروس اخته شوي دي. تر دې دمه د 9 تنو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی. یو چینایي چارواکی وویل چې د تنفسي ناروغیو د دغه زیږونکي نوي ویروس د خورېدو مخنیوی ځکه روغتیا پالو ستونزمن دی چې دا ویروس د چاپیریال او بدلونونو په وړاندې مقاومت کولی سي. لومړی د دې ویروس د خورېدو راپور په دسمبر میاشت کې له ووهان ولایت څخه ورکړل شو. دا ویروس ډاکټران وایي چې شای انسانانو ته په دې ویروس د ککړو سمندري خوړو یا ژوبڼ له لارې ناروغي انتقال شوې وي. امریکایي چارواکو ویلي دي یو سړی چې د جنوري په 15 د چین له واهان څخه د امریکا واشنګټن ته ستون سوی و د سیاتل ښار ته نږدې په یوه روغتون کې بستري سوی. د دغه بستري کس وضعیت ښه بلل سوی دی. په تایلند، جاپان، تایوان او سویلي کوریا کې د دغه نوي تنفسي ویروس تازه پیښې راپور شوي دي. روغتیا نړیوال سازمان نن یوه بیړنۍ غونډه کوي او وازه کوي چې آیا په چین کې د نوي ویروس خپرېدل یو نړیوال روغتیا بیړنۍ حالت دی که څنګه. د خبرونو پای
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 6 دقیقې سوي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې جمهور ریاست وی ولسمشر غنی به د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم وینا وکړي.
د سولې په برخه کې چې د سیمې همکاري د افغانستان د سولې په اړه باندې ډېره مهمه ده. د دې همکاري د راجلبول لپاره به هم ولسمشران تاسو
د سیاسي چارو ځینې څارونکي په دغه ډول نړیوالو غونډه کې د افغان حکومت ګډون مهم ګڼي.
مهمه ده چې منګه نړیواله اجماع ولرو د افغانستان د صلح لپاره ځکه دلته د افغانستان په مسایلو کې نړیواله ټولنه دخیله ده.
دا هم ورته چې د افغانستان ولسی جرګې د 1399 مریض کال ملي بودیجه طرحه تصویب کړه. د امریکا د ولسمشر ټرمپ د استیزا پر موضوع هم په دې خبرونه کې راپور اوریدل سي چې د دوړو ګوندونو په لفظي شخړې سره دغه پروسه پیل شو. د خبرونه په دویمه نیمه کې د زهرو کاروان 19 د پروګرام خبريږي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. جمهور ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په نړیوال اقتصادي غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم وینا وکړي. د ولسمشر غنی د ویان دفتر وایي چې ولسمشر به د دې غونډې په څنډه کې د ځینو هیوادونو له مشرانو سره له ترهګرۍ سره پر مبارزې هم بحث وکړي. نړیوال اقتصادي غونډه پرون د سویس په داوس ښار کې پیل شوه. امید ظاهر مل په دې اړه جزئیات برابر کړي.
له طالبانو سره د سولې خبرې او له ترهګرۍ سره مبارزه هغه دوه موضوعات دي چې تمه ده ولسمشر غنی د اقتصاد نړیوال اجماع ناسته کې د وینا او د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره په لیدنه کې مطرح کړي. نن د سویس په داوس ښار کې د جوړیدونکو د غونډې لومړۍ ورځ ده. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر به په دې ناسته کې د ګډون او وینا سربیره د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره هم لیده کاته ولري.
مشر به هلته د دې ناستې ګډونوال د تروریزم سره مبارزه تروریزم د یو جدید په توګه باندې مطرح دی په سیمه او په نړۍ کې. له دې سره پر مبارزه باندې به هم د هیوادونو له مشرانو د دې ناستې له ګډونوالو سره خبرې وکړي. همدارنګه د سولې په برخه کې چې د سیمې همکاري د افغانستان د سولې په اړه باندې ډېره مهمه ده. له دې همکاري د راجلبول لپاره به هم ولسمشران تاسو
د خغلی مینپال له قوله ولسمشر به په دې غونډه کې د افغانستان د اقتصاد پر وړاندې شته ستونزې او خنډونو ته هم اشاره وکړي او په افغانستان کې به د پانګونې لپاره د ګډون کوونکو هیوادونو د همکارۍ د جذب خبره هم یاد شي. د اقتصاد نړیوال مجمع ناسته چې د نړۍ یو سل ولس هیوادونو مشان او نږدې 3000 استازي پکې ګډون کوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر او پاکستان هم ګډونوال دي. د دې غونډې لپاره وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره کتلي او په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کړي. په دې لیدنه کې د پاکستان لومړي وزیر ویلي هیواد له امریکا سره د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې یو دریځ لري. هغه زیاته کړي امریکا او پاکستان افغانستان کې سولې او منظم لیږد لپاره لیوالتیا لري. عمران خان همدا ډول د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر خبرو ټینګار کړی دی. البته دی وایي دا مسله افغانستان دی ځکه امریکا او پاکستان یې اندېښمن کړي دي. له نیکه مرغه چې موږ ورته یو نظر لرو، موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو. دغه راز طالبان او افغان حکومت ترمنځ د خبرو له لارې منظم لیک تلیوالیو. د افغانستان د سولې په اړه دا موضوعات داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شوې دي، خو طالبانو د دې خبرو وړاندې ویلي د روانو خبرو اصلي موضوع یوازې د هوکړې د لاسلیک پر څرنګوالي راڅرخي. خو د افغانستان حکومت که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له لاسلیک هرکلی کوي، خو اندېښنه ښیي چې له دې خبرو افغانستان سنډ ته شوی دی. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. د امید ظاهر مل په راپور کې مو وردل چې جمهوري ریاست وی ولسمشر غنی به په نړیوال اقتصادي غونډه کې چې د سویس په داوس ښار کې کیږي له وسلولو طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه هم وینا وکړي. د سیاسي چارو ځینې څارونکي په دغه نړیوال کانفرنس کې د افغانستان د ګډون خبر مهم ګڼي. دوی وایي چې له فرصتونو باید ګټه واخیستل سي او د کانفرنس په څنډه کې د نړۍ مشرانو ته د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پراخې ونډه اخیستنې او د افغانستان د سولې په پروسه کې د مرستې بلنه ورکول سي. پر دې موضوع د کابل پوهنتون له استاد محمد هاشم امین سره اکرام الله اکرام مرکه کړي.
د افغانستان په صلح کې نه یوازې دا چې د افغانستان صلح یو داخلي مسله د افغانستان دا، بلکې دا په سیمه ییزه کچه همدارنګه په نړیواله سطح باندې ډیره مهمه ده چې موږ نړیواله اجماع ولرو د افغانستان د صلح لپاره، ځکه دلته د افغانستان په مسایلو کې نړیواله ټولنه دخیله ده. د امریکا او ملل متحد او چین او روسیا او نور هغه هیوادونه چې هغه موږ سره ګاونډیان دي او یا پکې حضور لري او یا په افغانستان کې نظامی او سیاسي لحاظ حضور لري، نو دوی زمونږ په دې هیواد په صلح کې په دې مسایلو کې موثریت لري په ټولو برخو کې. نو د ولسمشر لیدنې کتنې په همدې بنا باندې دي چې د افغانستان لپاره، یعنی د صلح لپاره ډېره اړینه ده چې د افغانستان ولسمشر نړیوال اجماع ته ژمن دی او غواړي چې په افغانستان کې
یو دایمي صلح راشي. امین صاحب، راپور نه دم موجود دي چې 13 ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم کتلی دي او د افغانستان د سولې په اړه باندې بحث کړي دي. دواغه هیوادونه چې د افغانستان په سولې کې ویل کېږي داسې چې مهم رول لري، د دوی خبرې د افغانستان د سولې په اړه باندې څومره مهمه بلل کېدلی شي؟
خبر ده چې د افغانستان په صلح کې په لومړی درجه کې چې کوم داخل مملکت دغه په نړیواله سطح امریکا او په سیمه ییزه کچه د پاکستان ده، نو د دوی دواړو توافق د افغانستان په صلح باندې دغه ډېر زیات خوشبري رامنځته کوي. ته دغه چېرته په وقت کې دوی ژمن وي او د افغانستان صلح لپاره، نو حتما به انشاءالله په افغانستان کې د صلح لپاره خوشباوري او خوشبيني رامنځته کیږي د دوی په ژمنتیا باندې او د دوی په اقداماتو باندې.
فکر کوي چې پاکستان اوس بل اخره په دې برخه کې غواړي صادقانه همکاري وکړي، ځکه افغان حکومت لا هم د پاکستان په ټوله کې د غونډي هیوادونو په ځنګړي ډول د پاکستان په نیت باندې شک لري.
په اوس وخت کې د پاکستان ژمنتیا د افغانستان صلح لپاره دا د خپل د پاکستان یو مجبور هم بللی شو. په ځانګړي ډول مثلا د افغانستان حکومت ته خوښ وسن د ولسمشر غنی په دې وروستي اقداماتو چې 15 کلو کې ترسره کړل، یعنی د پاکستان هغه اقتصادي بازار په افغانستان کې د سطحې تراوس د دې هغه پولي واحد په افغانستان په ځینې ولایتونو کې چې حتی د چلخ په سطح باندې واغه بيخي صفر شو، او همدارنګه د امریکای د خوانه مثال طالبانو ته یو رسمیت د قطر د دفتر رسمیت او د غوي رواني خبري اترې، پاکستان دې ته خپل اوس مجبور دي او چې دوی به دغه د افغانستان د صلح لپاره خامخا اقدامات کوي او دوی به دغه خپل سیاست د افغانستان په طرف کې بدلی او دوی به خپل ګټي بل اخر دی وبل لار نه بخامخه راځي، چې کوم اوسه پورې په جنگ کې دی ګټي خپل افغانستان کې خوندي کړی دی مجبور دی چې نو وروسته افغانستان په صلح کې خپل ولایت.
د کابل پوهنتون استاد محمد هاشم امین ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صاحب څخه اوري.
د
د دیاله سوه نه نویم مالی کال ملي بودیجې طرحه نن د ولسي جرګې له لورې تصویب شوه. د دیاله سوه نه نویم مالی کال ملي بودیجه په ټوله کې 428 میلیارد افغانۍ ده چې په دې کې 298 میلیارد افغانۍ پرختی بودیجه ده او 198 میلیارد عادي بودیجه جوړوي. د دې تر څنګ 48 میلیارد افغانۍ اختیاري او 50 میلیارد افغانۍ غیر اختیاري بودیجه په پام کې نیول شوې ده. تر دې وړاندې د ولسي جرګې غړیو انتقاد کړی و چې دغه بودیجه متوازنه نه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي ټینګار کوي چې د پاکستان له سویلي ساحل ګوادر بندر له لارې سوداګرۍ او پانګونې ته زمینه برابره شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی بیان جناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګوادر بندر له لارې د سوداګریزو تړونونو د زیاتېدو لپاره باید غور وشي.
ګوادر باید قراردادهای داشته باشیم د ایراستا و د وجه زمینه سرمایه گذاری های افغانان مساعد شود.
چین غواړي د دې بندر له لارې خپل مالونه منځنۍ آسیا ته ولېږدوي چې د سوداګرۍ خونی په وینا په دې تړاو باید مذاکرات وشي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان له سویلي ساحل ګوادر بندر له لارې د چین لومړنۍ محموله افغانستان ته ورسېده. د ګوادر بندر د پاکستان سویلي ساحل ته څېرمه جوړ شوی چې د افغانستان سویلي ولایتونو ته نږدې واټن لري. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 90 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3040 افغانۍ.
او سمه یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیضاح بهیر د دوړو ګوندونو د لفظي نندرویو په منځ کې پایل سو. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر دی چې استیضاح کیږي. اسمت سروان دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره دی. سروان صاحب، خبرونه د شرغ لستول ک د نور جزئیات تر څنګ دا وایست چې د دوړو ګوندونو ترمنځ د نندرې پرڅېدی.
مننه صالح صاحب، اول به دا ووایم چې د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیضاح رسمي بهیر پیرون پیل شو. لکه څنګه چې تاسو ویل، ټرمپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې سنا جرګه یې استیضاح کوي. په پرونۍ غونډه کې جمهوری پالو او دیموکرات سناتورانو د قواعدو، مقرراتو او نورو مسلو پر سر له یو بل سره لفظي ناندرې وکړې. د سنا د اکثریت مشر مچ مکانل پرونۍ غونډه پیل کړه. هغه په سنا جرګه کې د محکمې بهیر عادلانه او په استازو جرګه کې چې اکثریت یې دیموکراتان دي، لومړنۍ پروسه غیر منصفانه وبلله. د وبل چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ وکیلانو بلاخره وخت پیدا کړ چې خپل دفاعي وړاندې کړي.
Today we will consider and pass an organizing resolution.
دوی وايي نن به موږ یو لارښودونکی پریکړلیک په پام کې ونیسو او تصویب به وکړو چې په اساس به د محاکمې لومړی بهیر جوړ شي. دا لومړنی کار به زموږ هیواد ته یو وختي سیګنال ورکړي چې آیا دا سنا لا هم زموږ اصلي اهدافو ته خدمت کولی شي، آیا موږ لا هم په دې برلاسي یو چې انصاف، بې پریتوب او تاریخي مخینې ته د ورځنیو ګوندي شور او هلو ځلو په نسبت لومړیتوب ورکړو. په سنا جرګه کې د دیموکراتانو د اقلیت مشر چاک شومر بیا وویل کوم اصول چې مکانل اعلان کړل چلبازی او د ټرمپ د ساتنې لپاره یوه پلمه ده. هغه د جمهوری پالو لخوا د استیضاح په پرونی بهیر کې وړاندیزونه ملي شرم وبلل.
The Republican leader will offer an organizing resolution that outlines his
point. دوی وایي د جمهوری غوښتونکو مشر اشاره یې البته په سنا جرګه کې مکانل ته وه، د محاکمې د بهیر لپاره به داسې یو پریکړه لیک وړاندې کړي چې د هغه، یعنی ولسمشر ډونالد ټرمپ، پلان ښکاره کړي. د هغه پلان، یعنی د ولسمشر ډونالد ټرمپ، دا کاملا د هغه د ملاتړ لپاره ده. اوس ټول پوهیږي چې د مکانل قواعد داسې ښکاري چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا ډیزاین شوی وي.
بله، څروان صاحب، د استیضاح یا د محاکمې دغه بهیر به څومره وخت دوام کوي؟
د امریکا د ولسمشر د محاکمې یا سزا بهیر به ل یک شنبه پرته چې رخصتی ده د اونې شپږ ورځې روان وي. د دې محاکمې مشر به د امریکا د سترې محکمې رئیس جان رابرټس کوي. د مشرانو جرګې ټول سل غړي به د منصفه پلاوي په توګه او د استازو جرګې یو اوه کسیز منتخب پلاوی د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالو انو په توګه رول لوبوي.
او دا راته وایي چې ترامپ ولې استیزا کیږي، پر د څه تورونه پوری دي چې د استیزا دغه بهیر پیل شوی؟
دا مهمه او اساسي پوښتنه ده. سنا وروسته له هغه د ولسمشر ډونالډ ترامپ استیزا پیل کړه چې د امریکا استازو جرګې ولسمشر ډونالډ ترامپ له وخت څخه په ناوړه استفاده او د کانګرس په مخ کې د خندونو په ایجادولو تورن کړ او د هغه د استیزا دوسیه سنا جرګې ته واستوله. په ترامپ دا تورونه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره د هغه د یوې ټلیفوني مکالمې په تړاو دي. په ترامپ تور دی چې په زیلینسکی فشار راوړی څو د خپل سیاسي سیال جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په اړه پلټنې وکړي. بایدن او زوی هانټر بایدن په اوکراین کې د انرژي په سکتور کې څه وخت کار کړی دی. جو بایدن د امریکا د 2006 میلادي کال د ولسمشرۍ پر ټاکنو کې له دیموکرات ګوند د ترامپ یو اصلي سیال بلل کیږي.
ډېر مننه له اسمت سروان څخه مو وردل چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا بهیر د دوړو ګوندونو د لفظي نندرویو په منځ کې پیل شو.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان ولسی جرګې د 1499 مریض کال ملي بودیجې طرحه تصویب کړه. دا د 1499 مالي کال ملي بودیجه په ټوله کې 423 میلیارد افغانۍ ده. نور جزئیات له رحمت الله افغان څخه اورو.
بله سالی صاحب، له یو اوږده بحث وروسته، تقریبا له یوې میاشتې بحث وروسته، نن ولسی جرګې د رایو په اکثریت باندې د 1499 مالي کال بودیجه تصویب کړله. دغه بودیجه چې 423 میلیارد افغانۍ کېږي، په دې کې 209 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه ده او 109 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. د ولسی جرګې رئیس د بودیجې تصویب په اړه په عمومي غونډه کې وویل:
مسوده بودیجه ملی سال 1399 428 میلیارد و 380 میلیون و 153,000 افغانی، بودیجه عادی و 139 میلیارد و 279 میلیون افغانی بودیجه انکشافی می باشد. موافق کارت سر، مخالف کارت سر. اکثریت دارا تایید شد.
بله سالی صاحب، یو شمیر وکیلانو د بودیجې په ملي سند باندې انتقاد لاره. دوی ویل چې په دغه کې توازن په پام کې نه دی نیول سوی. بعضي ولایتونو همدارنګه ځانګړي وکیلانو لپاره له 13-15 بودیجې په پام کې نیول سوی. ځینې ولایتونو ځینې وکیلان چې دوی د حق غوښتنه کوله وایي موږ ته په کې پام نه دی سوی. د مالی بودیجې کمیسیون رئیس وویل چې د بودیجې د توازن په اړه باندې شاوخوا 100 مکتوبونه مالی وزارت ته لیږلي دي او مالی وزارت سره په همغږي دا چمتو کړی ده. بلخ د افغانستان د مالی وزارت د بودیجې له تصویب نه هرکلی کوي او وایي چې په دې تصویب سره به دوی په کارونو کې چټکتیا راسي. د افغانستان د مالی وزارت ویان مسجدی په دې اړه وویل:
تشکر میکنم از پارلمان افغانستان که بودیجه را تصویب کردن. یک کار نیک شد، چون ما انشالله با پروژه های انکشافی خود به وقت شروع کرده میتونیم و امسال هم مثل سال گذشته کوشش میکنیم که بودجه انکشافی ما به 1% بسیار بلند مصرف شد و الحمدلله با پرداخت مشکلات معاشات هم روبرو نمیشیم. پس کار بسیار خوب و به وقت شد.
سالی صاحب، ټاکل شوی و چې نن د دې بودیجې په اړه باندې د مالی او بودیجې کمیسیون غړي همدارنګه د مالی وزارت چارواکي وکیلانو ته معلومات ورکړي، خو یو شمېر وکیلانو له مخالفت سره مخامخ شول. بل اخره پریکړه په دې وسو چې بودیجه یا رد یا تایید کړي، خو کله چې بودیجې کې رای ته وړاندې شوله نو د تایید رای واخیستله. سالی صاحب،
ډېر مننه. د رحمت الله افغان په راپور کې مو وردل چې د افغانستان ولسی جرګې د 1499 مالي کال د بودیجې طرحه تصویب کړله. پر دې طرحې ځینو وکیلانو انتقادونه کړي دي او ویلي دي چې انډول په پام کې نه دی پکې نیول سوی. راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو. اوس مله ناجی سپی څخه د اورو چینن په کابل کې ورسپانو کومې مقالې او تبصرې خبرې کړې.
هیواد ورسپانې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو سرنګوالي په اړه سرمقاله لیکلې ده. سرمقاله لیکونکي لیکلي په قطر کې د سولې په پلمه دا ځل طالبانو د ناټو له عمومي قمندان سکاټ میلر او خلیلزاد سره لیدلي او له بلې خوا داسې انګیرل کېږي چې ګنې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون په افغانستان کې د امریکا لپاره د طالبانو لخوا د یوې اډې د نه ورکولو له امله ځنډول شوی. خو سرمقاله لیکونکي بیا ټینګار کړی چې په دغو خبرو اترو کې افغان حکومت ګوښې ته شوی او باید په دغو منډو ترلو کې ورخکیل شي او چاته د اجازه ور نکړي چې د هیواد پر برخلیک تصمیم ونیسي او یا د طالب ډلې سره پر مهمو تصامیمو پریکړې وشي. د سرمقاله لیکونکي په باور له دې پرته به د سولې تر نامه لاندې پټې معاملې هیڅ د سولې لپاره کومه پایله ور نکړي. ملي ارمان ورسپانې د عبدالحمید مبارز یوه مقاله خپره کړې چې لیکلي کچیرې خلیلزاد د طالبانو له اسلامي امارت سره هوکړه لاسلیک کړي دا به د افغانستان لپاره یو لوی خیانت وي. وړاندې داسې اندېښنه مطرح شوې چې د خلیلزاد او طالبانو له اړیکو داسې انګیرل کېږي چې د پردې تر شا ځینې پټې معاملې شوې نو ځکه د توافق متن تر نن ورځې پټ ساتل شوی. د ملي ارمان ورځپاڼې په دغه څېړنیزه مقاله کې راغلي ملا عبدالغنی برادر چې 8 کاله د پاکستان په زندان کې ساتل کېده نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره داسې نږدې اړیکې پالي چې فکر کېږي له کلونو راهیسې سره ملګرتیا لري. د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو پر بنسټ داسې ویل کېږي چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شي چې طالبان هڅه کوي دا هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ چې د ځینو هیوادونو استازي هم حضور ولري په تشریفاتي ډول لاسلیک کړي. د دې مقالې په وروستۍ برخه کې راغلي کچېرې امریکا له طالبانو سره دا هوکړه لاسلیک کړي دا به په افغانستان کې د دوو حکومتونو یعنی د طالبانو اسلامي امارت او د افغانستان اسلامي جمهوریت په رسمیت پیژندلو سره د افغانستان د تجزیې په معنا وي. او ویسا ورسپانې بیا پر حکومت نیوکې کړې چې په قطر کې د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه سمه ګټه نشي اخیستی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي سره له دې چې د سولې دغه خبرې اترې سل په سلو کې ډاډمن بهیر نه دی خو په هر صورت یو فرصت دی او که چیرې افغانان په ګډه له دې فرصت څخه ګټه واخلي د سولې تمه ترې کېدای شي. د سرمقالې په پای کې ټینګار شوی چې افغانان باید یو واحد او پیاوړی دریځ ولري تر څو د سولې لپاره ترې ګټه واخیستل شي.
د لغمن له علي شنګ ولسوالۍ څخه خپلواک صافي په خپل سمس کې لیکلي ولسمشر غني باید د سویس په غونډه کې د پاکستان دوه مخي نړیوالو ته ښکاره کړي او نړیوالو ته دی وایي چې د افغانستان د سولې په وړاندې ستر خنډ د پاکستان استخباراتي شبکه ده. جعفری لیکلي چې پاکستان د افغانانو لپاره د سولې نارې وهي خو له بلې خوا بریدونه هم تنظیموي. عبدالمتین مصور فاریاب څخه لیکلي خدای دې وکړي چې د طالبانو په زړونو کې نور رحم راسي او اوربند وکړي. او بشری حبیب زی لازري لیکلي چې که خدای کول دا وربا افغانستان ته سوله راځي.
ستاسو له پیغامونو
ارمانم اولاد کندار ولایت میوان ولسوالی و شدن کے فلحال کو میوان ولسوالی کی میں وہ تم دکھایا تھا فی الحال برحال آیا ماں مشینہ نہیں جڑا تھا ویسے سلام علیکم
سلام خبر ہے سلام خبر کوم د غزنی ولایت د منکر ولسوالۍ چې د شان میان ډېر سره ګران اسو د غریبانو خلکو ته باید د خلکو ګوري غړي و دا وړو شان ټول ګران دي د خدای په امان.
زه حزب الله د هلمند ولایت څخه ستاسو په تماس کې چې کله کندهار ته پر لار روان یم. نو پر لار روانو د هلمند څخه چې راوځي دغه انشاءالله اوله کې دومره کندهار پوسټه کېږي. په دغه پوسټه کې چې کوم پولیس دي لویان موټران خو چې راګرځي ټول غټ موټر راګرځي او کوچني موټر والا هم نه پرېږدي. چا ته کوشش کوي پیسې واخلي په یوه او بله بانه څوک د تذکرې په نامه زیری او چا ته وایي موټر اسناد په دې منځ کې بېخي اکثره دا کوچني موټر چې دي اسناد نه لري او دوی دغسې یو څه کوي چې یوازې خپل پیسې وچکي او یا تیل ځینې غواړي. نو هیله لرم د لوړ ارګانو څخه د زموږ غږ واوري او یو تل لاسرسی ورته وکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اوري.
ارګوی ولسمشر محمد اشرف غنی به په سویس کې په اقتصادي غونډه کې د طالبانو سره د سولې خبرو په اړه هم وینا وکړه. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال وایم د وخان مینپال وایي چې ولسمشر به د دې غونډې په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره له ترهګرۍ سره پر مبارزې هم خبرې اترې ولري. د په سویس کې د اقتصاد نړیوال اقتصادي غونډه چې د سویس په داوس ښار کې جوړیږي پکې د نړۍ د یو سلو ولسو هیوادونو مشرانو نږدې 3000 استازي ګډون کوي. د افغانستان ولسی جرګې د 1399 مالی کال د ملي بودیجې طرحه تصویب کړه. د 1399 مالی کال ملي بودیجې په ټوله کې 328 میلیارد افغانۍ ده چې په دې کې 289 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه او 193 میلیارد عادي بودیجه جوړوي. د روزګان سیمې چارواکي وايي په دې ولایت کې د طالبانو د تیر شپې په ډلې زبریدونکو کې 15 پولیس وژل شوی دي. د روزګان د چنارتو ولسوال فیض محمد حنیفي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د بریدونکو تیر شپه د همدې ولسوالۍ د بالاحصار پر پوستو شوی دي او په دې پیښه کې یو بل پولیس ټپین شوی دی. ښاغلی حنیفي وویل چې د بریدونکو بیرته په شا تمول شوی دي او وسوالو طالبانو ته هم د مرګ ژوبلې اداره کوي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د محاکمې رسمي بهیر پرون پیل شوی دی. په پرونی جلسه کې جمهور غوښتونکو او دیموکرات سناتورانو د قواعد او مقررات او نورو مسلو په اړه لوبل سره لفظي شخړې وکړې او د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې د دې هیواد په 13 ولایتونو کې 340 کسان د تنفسي ناروغۍ په ویروس اخته شوي دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل آزادی رادیو واورید. لدې سره د آزادی رادیو وسنۍ خبرونه پای ته ورسیده. په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکی موتاست د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار اداره وایي د نشې موادو قاچاقونکي تر طالبانو غښتلي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په خوست ولایت کې یو تن د څه د پاسه 40 کیلوګرام نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د خوست ولایت امنیت قمندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې د جدید میاشتې په 15مه نیټه پولیسو په ګرباس ولسوالۍ کې 40 کیلوګرام چارساغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټ کړای شوی او په پام کې وچی له یو گاونډي ولایت څخه خوست قاچاق کړی. لنیول شوی موټر چلوونکي سره 18000 پاکستانی کلداري او 19000 افغاني هم نیول شوی دي. په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول شول. د نیمروز ولایت امنیه قمندان علادات فدایی ازادۍ رریتو ویل د جدید میاشتې په 24مه نیټه له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په کنګ ولسوالۍ کې 29 کیلوګرام تریاک او 46 کیلوګرام خیښه ونیوه. د دې موادو د قاچاقو په تور یو تن هم نیول شوی چې غوښتل دا مواد په یو موټر کې د افغانستان سرحدي سیمې ته انتقال کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار ولایت پولیسو څه د پاسه 200 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د جلال آباد ښار په ومه ناحیه کې 200 کیلوګرامه چارج او 15 لیټره کیمیاوي مواد ونیول چې په یو موټر کې پټ کړای شوی ول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د غنیخیلو ولسوالۍ پر لاره په یو موټر کې 40 کیلوګرامه چرس، 3 کیلوګرامه تریاک او 80 ګرامه د نشې ګولې ونیولې. د دې موادو د قاچاق په تور 15 کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک وچې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د سیګار اداره وایي چې د نشې موادو قاچاقونکي تر طالبانو غښتلي دي.
نړۍ په کې ښکېله ده د افغانستان دولت هم داسې ډېر متحد نه دی په دې ساحه کې صحیح مبارزه وکړي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د حواله سړېدلو سره په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو کمپاین ګړندی شوی دی.
هوا سړه ده، د اوسېدو ځای نه لرو.
دا چې د خیرخانی 50 بسترېز روغتون معتادینو ته څه ډول سهولتونه لري، په دې اړه له ډاکټر بریال احمد فضلی سره مرکه لرو.
منګ دوه قسمت تداوی لرو، یو تداوی په داخل د شپخانه کې لرو، یو تداوی بیرون د شپخانه څخه لرو.
یو معتاد وایي چې د پولیسو په پوسټه کې په نشو اخته سوم.
مسلمان جنو وسط کچ شده کده غدر ویم دا دواره و نده.
او دا پروگرام پا پاکی دراما هم لرو.
وی خدای مول بخراب شو ما و دقا یوزه دلو چی اصلا دشمنی درستم ما اصلا چی امن کهی.
اوس خبرونه د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یا سیګار ادارې په څرګندونو پیلوو. د سیګار ادارې مشر جانسوب کول نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت او امریکا پر ستراتیژي او ګډو پروګرامونو نیوکه کوي. دی وایي چې د کوکنارو کښت او د نشې موادو د تولید دوام د نشې موادو قاچاقونکو تر طالبانو پیاوړي کړي دي. د نشې موادو کارپوهان بیا وایي چې د افغان دولت او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی له نشې موادو سره مبارزه ناکامه کړي او مافیایي ډلې یې غښتلي کړي دي. په دې اړه نور تفصیل به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار موندنې ښیي چې د افغان دولت او امریکا متحده ایالاتو هیڅ یو پروګرام هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تولید په برخو کې ګټور نه دي. د سیګار ادارې مشر جانسوب کو چې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبرې کولې وویل، د نشې موادو قاچاقونکو ډېرې پیسې ترلاسه کړي. دوی د افغان دولت ځینې ادارې او کارکونکي په فساد کې ښکېل کړي او دا ډلې د افغانستان په نامن کولو سره تر طالبانو پیاوړي دي.
کله چې موږ په افغانستان کې د تلپاتې سولې په اړه خبرې کوو نو له طالبانو سره به سوله وکړو، خو د نشې موادو له قاچاقونکو سره به څه کوو؟ ځکه چې دوی تر طالبانو هم پیاوړي دي. د نشې موادو مافیایي ډلو د افغان دولت ادارې فاسدې کړي او تر ټولو خواشینون کې دا چې په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر خورا ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو د څیړنو پر اساس افغانستان په مخ پر ودې هیوادونو کې د نشې موادو تر ټولو ډیر معتادین لري.
په افغانستان کې د امریکا د 13 کلونو انکشافي فعالیتونو په اړه د سیګار موندنې ښیي چې په افغانستان کې له تلپاتې سولې پرته د کوکنارو د کښت او تولید ختمول امکان نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو له 2002 کال څخه نیولې بیا تر 2019 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې څه باندې 8 میلیارد امریکایي ډالر لګولې دي. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ په خوانی موین ډاکټر ظفر وایي، په تیرو 13 کلونو کې افغان دولت او نړیوالې ټولنې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې همغږي او ګډ پروګرامونه نه درلودل.
نړۍ په کې ښکېله ده د افغانستان دولت هم پخوانې نیولې، تر اوسه پورې داسې ډېر متحد نه دی په دې ساحه کې چې صحیح مبارزه وکړي. که صحیح مبارزه یې کړې وي تر اوسه پورې به دا ټول شیان خلاص وو. خارجیان هم نه غواړي چې دا ورک شي. داخلیان خو پرېږدي، داخلیان خو لیا وس کې نشته، یا یو تعداد مافیا ده چې هلته د دې نه ډېره ګټه اخلي، یا طالبان دي یا نوره مسله ده. خو هېڅوک دلچسپي نه لري په دې کې. د بدنامۍ او د خرابۍ سبب شوی هم په داخل کې ډېر خلک یې خراب کړي دي او هم په خارج کې.
د سیګار د موندنو پر اساس په افغانستان کې 15,000 کسان په دایمي او موقتی ډول د نشې موادو په کاروبار کې ښکېل دي. د سیګار ادارې مشر وړاندیز کوي چې د نشې موادو کاروباریانو ته کاري فرصتونه برابرول او د سولې تر تړون وروسته له مافیایي ډلو سره د طالب جنګیالیو د یو ځای کېدو د مخنیوي لپاره دي جامع پروګرامونه جوړ شي.
مرسلین ارسلا و چې د سیګار ادارې د سرګندونو په اړه راپور راوړاوه.
راجا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میله وکړو.
راجا راجا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو د کمپاین په اړه معلومات ورکوو. له سړې هوا څخه د بې سرپناه معتادینو د ژغورنې په هدف په کابل ښار کې د معتادینو راټولولو کمپاین ګړندی سوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په دې پروګرام کې به هغه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال سي چې بې سرپناه دي او سړې هوا یې ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. په ورته وخت کې ځینې بې سرپناه معتادین بیا وایي چې دا څوم زل دی چې درملنه یې کیږي، خو د بیکاري، نشهیي موادو ته اسانه لاسرسي او سرپناه د نشتوالي له امله بیرته په نشو اخته کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې همایون هیواد وړاندې کوي.
دا هغه معتادین دی چې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقالیږي. په دوی کې ډیری کورونه نه لري او په سړې هوا کې یې ژوند له ګواښ سره مخ دی. دا کابل ښار پولیس وخته سیمه لا هم د معتادینو د راټولېدو ځای دی. د عامې روغتیا وزارت کارکوونکي هڅه کوي چې د کابل د امنیې قومندانۍ په مرسته له همدې ځایه لسګونه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال کړي. محمد او حسن دوه معتادین دي چې نن به له همدې ځای څخه د درملنې یو مرکز ته انتقال شي. دوی وایي دا څوهم ځل دی چې تداوي کیږي، خو نشهیي موادو ته اسانه لاسرسی بیرته په نشو اخته کوي.
هوا سړه ده، د اوسېدو ځای نه لرو، کاروبار نشته. د ورځې په کوټې سنګي کې ښاري موټر ته د سواریانو پیدا کولو لپاره غبونه کوو او خپل لګښت له همدې لارې ترلاسه کوو. د شپې له مخې پل سوخته ته ځو، هلته هوا ډېره سړه ده.
دوه درې ځله نور هم په روغتون کې بسترې سویم، نشه مې خوشې کړې، خو دا چې د اوسېدلو ځای نه لرم او نه هم د موټر کرایه لرم چې ځان ورباندې خپل کور ته ورسوم، ځکه نو بیرته پولیسو خطه ته ولاړم. هلته هوا ډېره سړه ده، که نشه ونه کړو له یخنۍ څخه مړه
کیږو.
دا دې کمپاین په نتیجه کې د کابل ښار له مختلفو سیمو څخه 300 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال شول چې هدف یې له سړې هوا څخه د بې سرپناه معتادینو ژغورل دي. د ابن سینا زربستریز روغتون مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي په سړه هوا کې د نشهیي توکو استعمال ډیریږي، ځکه نو ډیری معتادین د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي.
سوي سیستم کوم هغه تغیرات چې راځي دوی دومره احساس نه کوي په یخنۍ، اما تهدید شته. د همدې لپاره زیات په منفي درجو کې دوی مري، وینه منجمدیږي لکه موږ ورته تاسو غوندې. دوی په یخنۍ کې دوی سطحه د سکولو هغه دوز د سکولو هم دوی زیاتوي. د دې لپاره یو مفکوره ورسره د ګرم پاتې شي.
د کابل ولایت د امنیه قومندانۍ له نشهیي موادو سره د مبارزې مدیر ارشاد نوري وایي د نشهیي موادو پرچون خرڅونکي معتادینو ته نشهیي مواد رسوي. دوی خپله هم معتادین دي چې د قانون له مخې په نیولو کې له جدي ستونزو سره مخ یو.
اکثریت توضیحاتی که صورت میگیره توسط معتادین صورت میگیره.
ډیری نشهیي مواد خپله معتادین خرڅوي. له بده مرغه چې داسې یو مجهز روغتون نشته چې موږ هلته معتادین انتقال او درملنه وکړو. دغه ډول مو له نشهیي موادو سره د مبارزې کارکوونکي هم لیک دي، په داسې حال کې چې د نشهیي موادو استعمال ورځ تر بلې ډیریږي.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې څو ځله د بې سرپناه معتادینو درملنه کیږي، خو نشهیي موادو ته اسانه لاسرسی، د سرپناه نشتوالی او له درملنې وروسته د کورنیو بېغوري د دې لامل شوی چې معتادین بیرته نشو ته مخه کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس د خیرخانی 25 بسترې روختون تسرور ښکار کوو. د معتادینو د درملنې 50 بستریز روغتون یو له هغو مرکزونو څخه دی چې لسګونه معتادین ورکی بسترې دي. د دې مرکز چارواکي وایي د معتادینو ډیروالي ته په پام سره دا 50 بستره کفایت نه کوي. دا چې د درملنې په برخه کې د روغتون امکانات څه دي او د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی ته د روغتون له یو مسؤل ډاکټر بریال احمد فضلی سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې دا مرکز معتادینو ته څه ډول روغتیایي خدمات وړاندې کوي.
دا 50 بسترې شبخانه ده د پاره د معتادینو چې د ریاستي کاهش تقاضای ملي مواد مخدرو په حیاتي باندې کار کوي یا دغه د چتر لاندې کار کوي. دغه شبخانه مخکې مربوط انجو اوس مربوط وزارت صحت یامې سوي. دوه کال کې چې دغه شبخانه دلته د معتادینو د پاره خپل خدمات وړاندې کوي.
تاسو دلته چې معتادین ته دوی کوي د کوم میتود او شیوانه تاسو کار اخلي؟
موږ غوښتلته څو میتودونه لرو. یو د ساحي ټیم لرو چې هغه ساحي ته ځي، هغلته په مسجدو کې، په مکاتبو کې، پرورشګاه کې، حتی په بازار کې، په هغه محلونو کې چې هلته معتادین خپل مواد استفاده کوي، هغه محلو ته د موږ کارمندان ځي، همغه کې خپل تبلیغات کوي، پوهاوی کوي، آگاهي کوي، خلکو ته دا وړاندې کوي د تاثیرات د مواد مخدرو د فامیل باندې، په شخصیت باندې، په اجتماع باندې، په اقتصاد باندې، په دې باندې وړاندې کوي. لغه نه وروسته هغه مریضان موږ ته دلته راځي، موږ هغه خپل ځان سره راجستر کوو. په اول قدم کې کلم چې په اول قدم کې موږ راجستر کوو، موږ وضعیت مریضان ته ګورو چې آیا مریضانو مواد زیات دي، مواد زیات نه دي، آیا په خپل خوښه باندې راغلي دي، څومره تصمیم لري، څومره وسواس لري، څومره خپل زړه او نازړه دي، آیا بستر سي یا بستر نه سي. موږ مخکې دغه نه جلسات ورسره نیسو، یو جلسه سو، دوه جلسې سو. هغه مریضان چې په دې دوه جلسو کې دې ته آماده سي چې موږ داخل بستر سي او خپل 15 خراز دلته تیری کی، کله چې 15 خراز د پاره بستر کو موږ په داخل د مرکز کې بیا دوه نو تداوی لرو. یو تداوی سده ډیجیټاکس لپاره ده، یو د ریهاب لپاره ده. نو کله چې یو مریض راسي په داخل د ډیجیټاکس کې تقریبا حد اقل 2 خراز موږ سره په ډیجیټاکس پر حل کوي. یو مریض خپل بیا اختیار لري چې د ډیجیټاکس سره.
ډاکټر صاحب، دغه ډیټاکس مرحله کوم تلک واضح کی؟
ډیټاکس هغه مرحله ده چې په دې کې مواد مخدر بیخي تاثیرات او دردونه راځي او ځینې هغه مشکلات په مریض باندې چې د ترک له موادونه په دغه مرحله کې راځي. دلته موږ ډیر فوکس دوا درمانی باندې کوو چې موږ د دوا ورکو. دلته په دې مرحله کې مریض عموما دردونه را برسېره کیږي، حالت جسمي له خرابېږي، حالت رواني ورته پیدا کیږي. نو موږ په دې مرحله کې په دوا درمانی باندې فوکس ډیر کوو.
او د ریهاب په مرحله کې تاسو
ریهاب چې کله ډیټاکس نه وته موږ یو مریض بیا ریهاب ته ځي، بیا موږ دوا دوسی هم ورته چو چې یو دوسی ډیټاکس یو روسیا دی دیهابي ریهاب کې موږ پلان تداوی چې کله ورته جوړ کو په اساس دغه پلان تداوی باندې موږ مریض سره جلسات انفرادي نیسو، جلسات ګروپی نیسو. په زمین دي کې موږ درې ټایمه درس لرو د مریضانو لپاره.
او تاسو په دې مرحله کې ډېرې تاسو فوکس د روان درمانی په برخه کې
روان درمانی دی او په دې کې د وظیفوي له زدای دی اجتماعي لحاظ دی هغه مشکلات په جما کې ته پیدا سی ول منګه پدی باندې فوکس کو او پدی منګه دومره دوا درمانی باندې نه کو منګه دی فوکس کو پر روان درمانی باندې کو یا په کانسلینګ باندې کو چې په زمند دي کې مشورې ګروپی نیسو ورسره منګه مشورې فاميلي ورسره نیسو مشورات انفرادي نیسو او ورسره منګه درې ټایم هم درس لرو.
تاسو مراجعین کوم کسان دي؟ دي کې خو ټول نارینه دي.
بله،
دوی خپل مراجعه کوي کته سوزي هغه سره کار
یا هغه لري چې موږ د ساحي ټیم موږ تر علیږي او په دویم هغه لري چې موږ د ساحي ټیم آگاهی ورکوي دی غوې د آگاهی نه متاثر کیږي موږ تر راځي ځکه چې آگاهی کې اضرار بیانېږي د موږ د شپخانی خدمات ورته وړاندې کیږي د موږ د شپخانی ادرس ورته ویل کیږي کوم شپخانه کې چې د بهبدی دی متالین د لپاره کوم وسایل موږ لرو کوم برنامه ورته لرو کوم پروګرامونه ورته لرو دا د موږ د آگاهی ټیم التزی غوې ته آگاهی ورکوي غوې سره مشوره کوي لغه د خبرو د آگاهی د امانه متاثر کیږي موږ تر راځي.
کچره موتات په مرکز کې رانی شو دلته ځان تداوی ونی کی په کور کې تاسو د تداوی امکانات لري چې هغه تداوی وکي په کور کې؟
موږ دوه قسمه تداوی لرو، یو تداوی په داخل د شپخانه کې لرو، یو تداوی بیرون د شپخانه څخه لرو. تداوی د شپخانه هم چې کوم پروګرام موږ دلته ورته وړاندې کوو همدارنګه هغه مریضان چې موږ سره یا په هم بیس کې یا په داخل د منزل کې یا په کورو کې بستر دي هغه ته موږ هم دا پروګرامونه وړاندې کوو. د موږ د ساحي ټیم زی کارمند اجتماعي پاکستان او اشناس پاکستان لکه مشاور پاکستان ډاکټر مالش پاکیزه غوی سره جلسات انفرادی ولاندې کوي دی غوی ته دوا ورکوي غوی سره خبرې کوي دی غوی فامیلو سره خبرې کوي احیانا د سکی دی سیت یو مریض موږ سره په 20 کې بستر ده شل ورځې ورسته وایي چې تاسو سره زما شپخانه ته شپ موږ به هغه مریض په شپخانه کې هم بستر کوي
پس لته دا وینا د مرکز کې یو موتات کله چې 15 سال وي خپل ځدل ته تیرې تاسو کوم برنامه غوی تل لري
چې کله مریض یو قصد کیږي موږ سره دغه مریض یو کال په فالو اپ یا په پروګرام دی تعقیب کوي اولو درې میاشتې کې موږ یو مریض څلور واره باید موږ په مرکز کې راسي که چیرته مرکز ته رانغی نو موږ زو دیغه کورته ځکه موږ سره ټول ادرس پروت دی موږ ساحي ټیم زی دیغه کورته دیغه کور نه پوښتنه کوي سیاحت څنګه ده سیاحت څنګه ده وضعیت څنګه ده پوښتنه ورزنه کوي په زمند دی کې که چیرته موږ ساحي ټیم هم ونه سوکړی د مشکلاتو په اساس باندې یا د پروګرام د مریضانو یا توالی لواجنا غته منګه بیا ټلیفون کو په ټلیفوني پوښتنه کو په درې میاست دویم کې منګه مریض دی په میاست کې دوه ځلې یعنی په 15 ورځو اول کې په 15 ورځو دویم کې همدغه درې قسمته یا درې برخه چې دی په لوات دا منګه په عمل کې او په شپږ میاست اخرو کې منګه دی هغه څخه استفاده کو چې باید مریض منګه تیار اس یا منګه ورته ټلیفون کو یا منګه خپل ورسو
د خیرخانی د 50 بسترې روغتون په اړه مول ډاکټر بریال احمد فضلی سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایست
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو لازادی رادیو
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1299 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطري وارده تروزګان ولایت یو موساد چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د پولیسو په پوسټه کې لنور موتادینو سره په نشو اخته سو چې لڅو کالو راهیسی نشه کوي د زیاتوي چې اوس یې مور او پلار ځینې په تکلیف دي او باور ور باندې نه کوي دا چې دای نور له کوم ستونزو سره مخ دی په دې اړه زموږ همکار شرافت الله شرافت ته د زړه خواله کړي ده
دا نه کی خبره ده چې یو وای زپلان کې پخدا کړم چې خولا کې ولا پخدا کړی بل دغه په پوسټه کې نور یاران ما مليانو مجبور مرلو سره پښه بنستنه دی و دمو دو دمو سره د دې پسام در دې بل مارک شه دی نه دی نه دا دغه ته ته خو نه من میجه د دې بس تکلیف ډیر په دغه دی کابو دو درې ساعته خو مشته ولا کنه شرکې کنه چې بل نه مال خو یو دو دوی نه ګرد ورځ به پروت دغه وي بله خدای دې مسلمان جنو وساتي که چې شده که دغه جرویم دې دا دواړه ونه دی بله خو یاران ناسې موږ اووم وار ساله ته ورسره کښېنو نه دی هر یو چې عملي راځي بله دله د سره راټولېږي کښېني نه دی ورته سودا مې ده چې پرېږده مجبوره چې پرې نه ږدو د کلي د خوالته پرېږده ورور پلار و ګرده لولې چې راسه په ازاد وي نه دی خو نه دی خوښه عملي ده چا خوښ دی چې ولاکه په کلي کې پر کلله خوښ چې تېر بله خو د هغو در وس تېره ده وایي که یوه ورځه که دوې میاشت بیا درکمه نه دی بره خو نه کېږي نو اوس ولله راسره په تکلیف دی بعد راسه وړي خو کور یې ودان نه دی وینه دی نه یم کړی چې پر کله شپه وکړم یا په دغه بله خو ساره وزو مازګر زو مخصان بېرته زو کور ته بیا ساره وزو خو ډېر راسره په تکلیف دی خدای دې مسلمان جنو وساتي له عمل دی له سپه عمل دی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې د کریمداد مور د خپلې لور سره په کور کې ناستوي چې خلک د کریمداد جنازه کور ته راوړي خو د کریمداد مور د دې پر ځای چې جنازه وګوري وایي زه پوهیږم چې زما زوی چا وژلی دی له دې خبرې سره سم منډه کوي او له کوره وځي دا چې د کریمداد قاتل څوک دی د کریمداد مور چیری روانه سو او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده
خاله خاله ګوې چې فال
چا جنازا
ادی لولو مینوی
خوږه په خیر خلاص و نه لا خو چې تو میا چې کیږي چې کابل ته تللې دی
والا کا پرده لری کا پرده لری کا دا دا دا
چا جنازا دا چا جنازا
خور الله دې د زړه صبر درکې دا ستاسو کریم دا دی خدای دې وبخي
وای خدای مول می خراب شو ما مو دا یو څه دلو زه خو یو بیا چا کوټه یم نه چا سره د شپې نه درته ما سې چا ملکې
حاجی صاحب زما ورو چا وحشه
نه هم خبر پودری انډیوالانو یو وایل چې دا څو ورځې کېده چې ناروغه و ما خامې په کانډواله کې شپه و خو ژلای ده
زوی ما خو پر تا باندې ټول سر سپین کړ مو دې چا ته پرې سودل
وای ورورګه وای ورورګه ته خو دې مرګ نه وي کوم ځل ځواني مرګ کې
نه نه ما ته یخ نه دی وچلی یو شی تا خستان وچلی دی بس دا قاتل می پیدا کړ زه پیژنم دې دې څه پیژنم
موري قاتل می څوک
دی ما ته می د خپل ځای قاتل نه معلوم دی زباب دا اوس وسره جوړ سم نه عرف
موري و دریګا په دې ټول څو چیرې می دی ما هي
زه سم چې د خپل ځای قاتل په غاښ وسره چې دې کوم
اے بوڑھے دے موٹر نہ مخی ملے رشا
تے پریس دا ما وجے جس ما سی را وا وجا بچہ پتہ بس ویلے وا
ستا زوی خو ہیروینی وا دے نشو دل اسم مرشو
زج شپے جانا ما جس ما دے زوی قاتل اے
دے ما تو روسا پر ستا زوی پستر گم نہ دلی دلے
شیطان دا پر می خو خلق تو کا ستا تر لاس لا دیوی یا تا نہ پیجنی زج شپے جانا ما ما زوی تو وجے را وا وجا
کریم دا ګوري ولې دا سپینګر اجي سپټر دی ولې
دی دا مې د زوی قاتل دی د مې ټوله کونه دی را تباکره زما د سر شورې را تباک
دا زوی ما نه دی وژلې ته ولې دا کپ ما تور پورې کې
زه تا ته څه پېژنم ته یو اجي زما د زوی قاتل نه یې خته ور تا څو څو نور زما نه نه مو جلې دی
دا ته څه ګړې ولې خبرې کوي تی سم پېژنې کنا هغه زه ګوندې کوتي اجي سپټر کبیر
دا دا اصلي مخت تاسم ندی پیژندلی دا پس بینه جامو کې ټول شیطان دی زمین خپل زی قاتل دې څه پیژنم ته ما ته دا وای چې دا ایروین وجه راوړي او زموږ وطن وجه دا خرابوي
ولې تا ته چې دې ایروین دکاندار ښکاری ورچ هغه ساقیان راونی سا چې پر عملیانو نشي مواد خرڅوي
دا ټول د لاس ابدا دای دې چې وطن ته زار راوړي زموږ پر بچانو یې خرڅوي او بیا په دې آرام پیسو وساج باندې
و شیطان بودای دا سوائی دیسی شیز هر یاده
ده پا دیس پینا جامو آواج که ولو خلق غلوی ستا در لحسس موش گلو خودیت وانان پا نشو اخت اسول
و بودای تا یه وقت زلی دلائم چه پر خلقو می ایروین خرس کردی
تا ده ایروین و قچخ بودی دا زب تسمون و تن تن آوری او بیاید نور خلقو پا لحس قصوی دومن دیر پیشی دیل کم کردی دی
خدای را کردی تا ده خدای پا کارو کم کار لری
زجی سپی جنم
او بودای لرشا کنه مغزه بایده در باد باد کم تو تو که چاجی سب تداش خبری کم یا
ستا پلان می ولا کلی دیکی زمی دخ پل زی قاتل ده پولیس آوزیت بیایم دیده نشه یه موادو خاچ اخبر دی
آده تو ساجی سای پریدا رازه چی اول مده خاکتو د داوی مخه دې چانه کړی ولې
اے خلکو تاسو غیرت لرئ تاسو خپل ګوټه تړلې دي تاسو هم ځان وته نه لري نه وایاس وشن میږي
نو موږ ته وکړو ته غواړی چې موږ هم ستاسو شان یو نه شو او د عزت خلک له ګریوانو نیسو
ته اوس دا قاتل د عزت سره بوله ستاسو اولادونه هر ورځ دا څه خلکو د لاس مري او تاسو ورته ګوري که رښتیا نه لري نه یاس او غیرت لرئ نو دا قاتل پټه پټه ووله
راځه راځه خوري ارڅه په
خدای وسپاره خدای پاک به یې اجر درکړي.
زه مې څنګه د ځې قاتل روغ پرېږدم؟ وا خلکو، تاسو ولې دومره بې انصافه یاست؟ تاسو په عملیانو ملنډې وهئ، خو د قاچاقمرانو لاسونه وربچوئ او عزت یې کوئ. یو ورځ به ستاسو زامن هم زما د زوی په شان ووژل سي.
راځه خورې، په دې سړي دې زور نه رسېږي. خدای پاک ته یې پرېږده، خدای به حساب ورسره وکړي.
دا سړی قاتل دی، دا سړی وطن خرابوي، دا سړی زموږ ځوانان راوژني، دا سړی ارام خور او قاچاقبر دی، دا سړی روغ مه پرېږدئ، په جبانو یې وولئ، وولئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.